دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مسپښین درې بجې سوې زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام راډیوي مجله هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي.
سرټکی پاکستان د ترګری د مخنیوي لپاره د جوړ شوی قومي اکشن پلان په موثره توګه د عملي کولو لپاره د اعلی پای کمیټي جوړولو فیصله کړې ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیل ولوی ترګری د جوړو یادونو شریک دښمن دی. د ایران امنیتي ځواکونو د هیواد په غرب کې د سنی وسلوالو په نوم درې کسان وژل دي. اوسم د خبرونو تفصیل. پاکستان د ترګری د مخنیوي د قومي اکشن پلان په موثره توګه د عملي کولو لپاره د اعلی پای بی کمیټي جوړولو فیصله کړې چې مشر به د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشیر حسن آصر خان جنجو کوي. دا فیصله پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو غونډه کې شوې چې پکې اعلی حکومتي او پوځي چارواکو ګډون کړی. تېر ورځ له وزیر اعظم هاوس په جاري سوي خبر پاڼه کې راغلي په دې کمیټي کې د څلور وړو صوبو نمائندگان او د هیواد د استخباراتي ادارو یو یو چارواکي شامل وي او د پوځ نمائندګي به هم پکې د پوځي عملیاتو ډایرکټر جنرال کوي. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې دا فیصله شوی چې د سرحدونو د تنظیم لپاره به د سیول او پوځ ګډ ځواکونه نوي څانګې جوړول کېږي. پاکستان ویلي د هندي وزیر اعظم له لوري د بلوچستان په اړه ورکړل شوی بیان دا ثابتوي چې د دې صوبې د حالت په خرابولو کې د هندوستان لاس دی. د دوشنبه په ورځ د هند خپلواکۍ ورځې په مناسبت د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي چې د ترګري په ضد د غږ اوچتولو باندې د کشمیر بلوچستان او ګلګت بلوچستان د خلکو مننه کوي. پرون د خارجه چارو وزارت له لوري په خپل شوي بیان کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ستور لګولی چې په بلوچستان کې حالات خرابولو کې د هند استخباراتي ادارې لاس لري. د هندي وزیر اعظم په داسې بیان ورکولو سره د کشمیر له حالاتو د نړۍ پام بل لور ته اړول غواړي. د خیبر پښتونخوا په سوابي کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د پولیسو دوه افسران وژل شوي دي. د زیدي پولیسو یو چارواکي عباس خان نن مشال ډول پرون د اس اچ او اظهر خان په مشرۍ کې د یو مفرور کس پر کور چاپه واد شو چې په ډزو کې اظهر خان ووژل شو. هم پرون د سواوی په دینه سیمه کې په یو بل پیښه کې د پولیسو چارواکي امجد علي په وینا پر موټر سایکل سپرو وسلوالو سید علي ابرار چې د نوشار پولیس ثانه اډیشنل سي چو په ډزو وژل دي. د پاکستان فوج د ډیورن کرښې شاوخوا سیمو کې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه اس پی آر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیاتو مقصد پر ډیورن کرښې د وسلوالو د تګ راتک مخنیوی دی. خبر پاڼه زیاتوي هم په دې لړ کې د خبر ایجنسی د تیرا راجګل سیمې تاسکر عملی شوی دي. د پداسې حال کې چې پاکستان له تیرې سیمو دی راځي د خبره کوي چې مشکوک وسلوالو د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورن کرښه د منظمولو هلې ځلې کوي. په دې اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پرله پسې خبرې هم کیږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیل ولوی ترګری د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی او پر ضد یې ګډ او صادقانه مبارزه پکار ده. شاغلی زخیل ول پرون کوټی ته په ورستي ځانمرګ برید کې د وجل سو وکیلانو فاتح لورغلی د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرې کې ویل چې د بلوچستان په بدامنۍ کې د افغانستان د استخباراتي ادارو د لاس تور لرلو تورونه بې بنیاد دي.
اصلی خبره دا ده چې هر څوک باید خپل گریوان کې د نن وګوري او دا پښتنه وګي چې ایا زما پالیسی یا زما کمتګلاره یې په دې کې د سنواقیس د شان شته چې د اوسنی وضعیت ته د لارې برابر کړی وسی. کومنګ دا جرأت ونه لرو چې خپل ځان د انتقاد باندې راولو او همیشه د یو درد د پاره همیشه یو بل څوک پیدا کړی شو هغه ته ګوته ونیسو هیڅ نو مسولیت خپل ونه ګڼو په دې برخه کې نو بیا د وضعیت سره ډیر مرسته نه کوي.
پاکستانی چارواکي وخت پر وخت تور لګوي چې د هندي وای استخباراتي ادارې را د افغانستان د قومي استخباراتي ادارې په مرسته پولیسان کې بدامنی پیدا کوي. په بهر ملکونو کې د پاکستاني وګړو د معاملو او انساني وسایلو د ودی لپاره د پاکستان وفاقي وزیر پرون په 15 ورځنۍ دوره سعودي عرب ته رسیدلی او هلته پاکستاني مزدورانو ته د ورپېښ مسلو د واري کوشش کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وايي پیر صدرالدین شاه راشدي به د دې سفر په مهال د اعلی سعودي چارواکو سره د پاکستان مزدورانو ته د مالي پیښو د حل په اړه خبرې اترې وکړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وايي په سعودي عرب کې شاوخوا 8,000 پاکستاني مزدوران په بیلابیلو کمپنیانو کې کار کوي خو تنخواه ورته نه ملاویږي چې له وجې دوی د په د روزنی ژوند په کولو کې په لګښتونو پوره کولو کې محتاج دي. د خارجه وزارت وایي په دې لړ کې ورته سعودي عربستان د مرستې کولو باور کړی او په ریاست کې په پاکستاني سفارتخانه کې په دې اړه د شکایتونو اخیستلو لپاره یوه څانګه هم جوړه شوې ده. د ایران امنیتي ځواکونو د هیواد په غرب کې د سنی وسلوالو په نوم درې کسان وژلي دي. پولیس وایي دغه کسان د کرمانشاه په ښار کې په ډزو وژلي دي. دغه سیمه له تهران 1500 کیلومتره او د عراق له سرحده 100 کیلومتره لیرې ده. دوی وایي د نشتې وروسته یې خودکار وسله او ځانمرګي جاکټ ترلاسه کړی دي. د دغو وسلوالو پیژندګلوي نه ده سوې. خورته د تکفیرانو اصطلاح استعمالی شي چې دا د اسلامي دولت وسوالې ډلې په ګډون د سنی انتیاپسندو لپاره کارول کېږي. ایران وایي کله چې په شام او عراق کې خپلې پوځي هلې ځلې زیاتې کړي اسلامي دولت وسوالې ډلې له سو میاشتو راهیسې دغه هیواد په نښه کوي. په جون میاشت کې ایران د 10 وسلوالو او شاوخوا 100 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د نیولو خبره کړې وه. د نیویار یو اوسیدونکی د نیویار کې اوسیدونکی د جماعت د امام او دغه د مرستیال د وژنې په تاړو نیول شوی او تورن شوی دی. دغه پیښه د تیرې توار په ورځ رامنځته شوې وه. د اسکر موریل په نوم دغه 15 کلن تن باندې تیر ورځ د دوو وژنو په غیر قانوني توګه د وسلې ساتلو تورن لګول شوی دی. پولیس لا هم د دې جرم شتل شاه ممکنه وجوهات نه دي معلوم کړي او نه هم دا خبره په ډاګه شوې چې اسکر موریل د وژل شوو کسان سره د وړاندې نه تعلق درلود او کنه. وژل شوی دواړه کسان د بنګلاديش سره تعلق لري چې په رڼا ورځ وژل کېدو سره په نیویار د بنگلاديش خلک ترخې دلی دي. د کسان د نږدې نه په ډزو وشتل شوي چې پرون خاورته وسپارل شو او په سلګونو ویرکون کورته د عقیدت پرسونه وړاندې کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابع اکرم خان د موسم او کرنسي حال درکړي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.43 روپۍ او په 28.20 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او 19 او په کوټه کې 22 او 23 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې عبدالحی کاکړ او رابع اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان حکومت د سختدریزي او ترهګرۍ ضد قومي تګلارې د سارولو لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده. خو د امنیتي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
سډیر داسې پر امید نه یم چې دوی به څه داسې کار وکړي چې دې باندې چې کوم عمل درآمد دی هغه زر تر زره وشي.
د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وایي په ملک کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره ضروری ده چې پاکستان خپلې تګلارې بدل کړي.
کوم چې د زیو لک پالیسۍ به اوسه پورې را باندې ساړه جنگ پالیسيانې په کار د شبي نه راوځي دغه شي خپلو ګاونډي ملکونو سره تعلقات سم کړو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال کوټه تتللی اول ته په ځانمرګ برید کې د وژل سو له کورونی سره غمرازي کړي ده.
اصلی خبره دا ده چې هر څوک باید خپل گریوان کې د نن وګور او دا پښتنه وګي چې یزما پالیسۍ یزما کومه تګلارې په دې کې د سینه واقعیت د شان شته چې د اوسنی وضعیت ته د لارې برابر کړو سي.
د خبر پښتونخوا په صوابۍ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شوي او دوه نور ټپي شوي دي. د پېښور د مرکزی زندان چارواکي وایي هلته د بندیانو شمیر دومره زیات دی چې د دوی په وینا حکومت باید لږ تر لږه 1500 نور زندانونو ته یوسي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او 19 پروګرام رادیو مجله هم لرو. اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو دا تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان حکومت په غمل کې د نامنۍ پیښو مخنیوي لپاره پر جوړ کړی کامی اکشن پلان د نظر ساتلو لپاره یو کمیټه جوړ کړې ده. دا لږ وروسته ده چې په پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د کوټ ښار د تیرونه تر ځانمرګي برید وروسته ملامتیا ګوته د هیواد استخباراتي ادارو ته ونیوه. رابع اکرم خان رپورټ لري.
د پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرۍ خاتمې لپاره جوړ کړی شوی د قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان موثره عمل درآمد لپاره د یو اعلی پایه کمیټې جوړه کړې چې مشري د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوا ته ورکړې شوې ده. د دې خبرې پریکړه د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې یوه غونډه کې وشوه. له پاکستان وزیر اعظم هاوس جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د کمیټې په غړو کې وفاقي او صوبایي داخله سیکټریان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړې کړې شوې ادارې د نیکټا مشر د ټولو سبو چیف سیکریټریان او د پولیسو مشران او د وزیر اعظم هاوس اډیشنل سیکریټری شامل دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ټولو ملکی استخباراتي ادارو یو غړی به د دې کمیټې کومک کوي او د پوز نمائندګي به د پوزي عملیاتو ډایریکټر جنرال یا ډی جی ایم او کوي. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې دا فیصله هم شوی چې د پولو انتظام او د ملک داخلي امنیت ښه کولو لپاره د سیول آرمز ځواکونو یو کم دیرش وینګ سیاسانګي به هم جوړول کیږي. په دې غونډه کې د وسلوالو د فنډونو مخنیوي لپاره اقدامات نور هم په سختولو اتفاق د دې نه علاوه په سایبر کرائم بل هم خبرې وشوې او فیصله وشوه چې د سایبر کرائم بل قوانین به زر تر سره عملي کړی کیږي. په دې غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیرانو، وفاقي وزیرانو، د پوز او د آی ایس آی مشر ګډون کړی وو. د کوټه د سانحې نه پس وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوې په قومي تګلارې دا غونډې په داسې وخت کې کیږي چې د مخالفه سیاسي ډلو لخوا په حکومتي اقداماتو تنقید روان دی. تیره هفته د مخالفه ډلې مشر سید خورشید شاه ویلي وو که په نېشنل اکشن پلان مکمل عمل درآمد شوی وي نو د ترهګرۍ خاتمه به شوې وه.
رابعه اکرم خان و د اومنشنل ګوند د مشرانو یو پلاوی کوټ ته تللی او هلته یې په ځانمرګي برید کې د وژل سوو له کورنۍ سره غم راضي کړې ده. په دې پلاوی کې شامل د اومنشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وای په ملک او سیمه کې ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې پاکستان خپلې تګلارې بدل کړي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټري میا افتخار حسین، د قومي اسمبلی غړي اجي غلام احمد بلور، افراسیاب خټک په کوټه کې او د صوبې په بیلابیلو برخو کې دغه وکیلانو خبریالانو د کورنۍ سره فاتحه کړې ده. څوک چې په 8 اگست د سیول هسپتال په ځانمرګي برید کې وژل شوی و. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل و پاکستان ته دا وخت داسې کورنۍ او بارانۍ تګلاره غوره کول پکار دی چې د هیواد په ګټه وي، او که چیرې اوس هم موږ د ښه او بد په نوم په ولس دښمنه ډلو کې توفیر کوو نو بیا د ترهګرۍ زد په جنگ کې بریالیتوب امکان نه لري. په دې اړه افراسیاب خټک وایي چې د کوټ پیښې د نېشنل اکشن پلان ناکامي نتیجه ده.
دا ډېره خوشینکونکې واقع پیښه وه. نو موږ دلته راغلي یو چې دلته د کوم خلک چې غم ځپلي خلک دي چې دوی سره غم شریک کو ورسره فکر کو چې دا به څه کیږي. هدف مو دا دی چې په دې ځان پوه کو چې دا پیښه څنګه وشوه او بیا خپلو مشرانو ته گزارش ورکو او په دې سوچ وکړو چې یو ستراتیژي یو حکمت عملي داسې غوره کړو تر څو چې د دې مسلې یو دایمي حل پیدا کړو. ځکه چې دا خو اوله پیښه نه ده او خدای دې وکړي چې اخري پیښه وي، خو داسې ښکاري چې اخري پیښه به نه وي. دې کې بنیادی کار د پاکستاني ریاست دی. کار دا دی چې باید چې موږ پرې داخلي او خارجي پالیسي وو. دې پالیسیو کې نقص کوم چې د ضیاء الحق پالیسي به اوسه پورې را روانې ساړه جنگ پالیسيانه په کار د چغې نه راوځو. دغه سي خپلو ګاونډي ملکونو سره تعلقات سم کړو.
د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په وینا چې په پنجاب ایالت کې د اویاو څخه زیات مرکزونه دي، خو د هغو په ضد عملیات نه کیږي چې له امله هیواد د ناکرارۍ سره مخامخ دی. په دې ترڅ کې افراسیاب خټک وویل چې وبل ته د ګوتې د نیولو څخه لمخه خپلې کمزوریانې لرې کول مهم دي.
دلته ویل کیږي چې د فلانکي ملک یا د بل ملک خلکو دا کار کړی دی، کاغیم کړی دی، نو دا زموږ خپل ملک والا چرته دي چې دا خلک وژغوري. دا ژغورنه به څوک کوي؟ دې ته به خدای مکه څوک بار نه خو خلک نه راځي. نو ریاضه ریاستی ذمواري ډېره زیاته ده. موږ خو خپل سیاسي پارټو کردار ادا کړی دی. د نېشنل اکشن پلان چې شل نقطې شل فکرۍ پلان هغه موږ د هغې حمایت وکړو. د فوجي عدالتونو جوړې دي حمایت وکړو. داسې کار چې موږ ټول باندې وکړی او دا ډېر سخت کار موږ دپاره ځکه چې موږ دې همیان نه یو چې فوجي عدالتونه وي، مګر دا مو دې دپاره جوړ کړو چې یو تریخ ګوټ دې دپاره شي دا مسله حل شي. خو دا چې هغه نېشنل اکشن پلان عمل ونه شو
ځکه چې سیاسي اراده ریاست نه ده پیدا کړې. اوس هم ریاستي پالیسیو کې هغه نقص دی چې د هغې له وجې دا خبره.
پر دې مهال د قومي اسمبلۍ غړي اجي غلام احمد بلور زیاته کړه چې په سیمه کې تر هغه وخت پورې امنیت نه شي ټینګېدلی چې تر څو د افغانستان په ګډون د ټولو ګاونډیو هیوادو سره اړیکې نه وي ټینګې شوي، ځکه چې د ټولو ګاونډیو هیوادو سره ښې اړیکې د پاکستان په ګټه دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازی ډاکټر عمر زاخلوال پرون کوټي اشار ته تللی او هلته یې په وروستۍ ځانوژون کې حمله کې د وژل شو وکیلانو له کورنۍ سره غم شریکي کړې او له چارواکو سره یې لیدلې دي. له نوموړي سره زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده.
ګورې، رسمي البته د پاکستان حکومت داسې یو موقف ما د کوم منبع نه دی اورېدلی. په فردي شکل باندې که څوک دغسې غیر مسؤوله اراګانې کوي چې ګواکې افغانستان د کلاس ولري هغه هم د پښتنو په وژلو کې، نو دا غیر د چټیات نه اضافه تر بل شی نه شي کېدی. افغانستان چې پخپله د عین منبع نه هر ورځې سلګونه بچیان وژل کېږي، هغه به کله روا وبولي؟ خصوصا دې خواته په پښتنو باندې دغسې وضعیت. اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پوښتنه وکړي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شیان شته چې دغه اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړې اوسي. کېدای شي چې ځینې سوالونه ځوابونه هلته پیدا کړي.
په تېرو 15 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ له امله دغو دواړو هیوادونو په زرګونو حتی په لکونو خلکو خپل ژوند بایللی دی او دغو دواړو هیوادونو په وار وار دغه تعهد کړی دی چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره باید په ګډه مبارزه وکړي، خو بیا هم ترهګرۍ لا تر اوسه پورې په دې سیمه کې موجوده ده. څه فکر کوئ چې د ترهګرۍ د ځپلو په مخ کې خنډ څه دی؟
لوی ترین مسله ګوري یو صادقانه او سازنده تګلاره ده، او دا ګڼل چې کچېرې یو ملک خصوصا چې دومره سره نږدې وي ملي ګټې قطن په دې کې نشي ترلاسه کېدی چې بل ملک دې ودردېږي. د افغانستان درد بالاخره دا د پاکستان درد کېدی شو، د پاکستان درد بالاخره د افغانستان درد کېدی شي. دا نن یې مونږ وینو، نن که په کوټه کې دغه ستروستي حملات کېږي یا په پېښور کېږي یا په هر بل ګوټ کې چې کېږي، دا شی حقیقت لري چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو شته. دا په دې خاطر باندې چې دغه یو سیمه ده، نو همدا دی چې موقف د افغانستان همیشه دا دی چې وختي کې چې مسله د تروریزم راغله په دې کې خو بد نشته، وختي کې چې مسله د تهدید راغله نن مونږ ته دی زیات به مونږ ته یې، مګر یو څه دا اور دی نه ور تفت لري، دا به څرکی لري، به څرکی الوزي دی خواته رالوزي یا خواته تفتی رالوزي. څه شی چې مونږ دلته وینو متاسفانه د افغانستان کې د وضعیت عواقب دي. نو د دې لپاره په افغانستان کې د صادقانه سولې لپاره یو هماهنګي او همکاري پکار ده.
تاسو چې د بلوچستان له گورنر صاحب سره ولیدل، هغه سره مو په دې اړه خبرې وسوې او
خبره مو کړې؟ مونږ ګورم دلته یوازې د بلوچستان د گورنر سره نه، نن چې اکثریت پاکستانیانو سره خبرې وکړې دلته په دې خوا باندې په دې هم نظر دي چې غلط پالیسۍ په دې دوه ملکونو کې چاته ګټه نه رسول کې، بلکې د ملکونو تبعی په طرف باندې مولې دي. په دې کې هم نظر دي چې خپل مسئولیت د بولو په وګو باندې اچول او ځان ناتوان خودل د ګټه نه رسولې، فلهدا د وضعیت په کنټرول کې ونیول شي، صادقانه همکاري وشي، صادقانه د سولې لپاره نه یوازې په یو ملک بلکې په دواړو ملکونو کې مشترکاً کار وشي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وو چې زموږ همکار بارکوال میاخیل پښتنو ته ځوابونه ویل.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست پرون په پېښور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې هیواد یې له پاکستان سره د ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه له کړې لوزنامې سره سم د خپلې برخې کار کړی دی. د نوموړي په وینا د ګیس نلیکه یې په بلوچستان کې د پاکستان پولې ته رسولې ده. نوموړي د پاکستان له حکومت غوښتي چې د هغه هیواد په خاوره کې دی د یادې پروژې چارې ګړندۍ کړي. نور تفصیل له پېښور غلام غوث راکوي.
پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ په ګیس پایپ لاین منصوبه د هغه هیواد د خپلې برخې کار سرته رسولی دی او پاکستان دی هم زر تر زره په دغه لویه منصوبه کار سرته ورسوي. مونږ د خپلې ژمنې سره سم په دې منصوبه تر دې دمه $2 اربع مصرف کړي دي او پایپ لاین مو پولی ته رانږدې کړی دی، خو اوس د پاکستانی ملګري د ګیس پایپ لاین په لړ کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. زه ستاسو د چارواکو په حواله ویم چې د را روان کال تر پای پورې به د ایران ګیس دلته راورسي. د چابهار بندر په لړ کې د ایران سره د هند د تجارتي معاهده په لړ کې د پاکستان د ممکنه اندېښنو او په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د گوادر بندر په مقابله کې د ایران د چابهار بندر ته د پرمختګ ورکولو د پوښتنې په جواب کې ایرانی سفیر وویل ایران اوس له نړیوالو بندیزونو خلاصې ترلاسه کړې دي او د چابهار بندر د نړۍ سمندرو ته د ایران د وتلو یوه لاره ده او موږ د نړۍ هر هیواد ته هرکلی وایو چې هغلته راشي او په راتلونکي وخت کې د چابهار او گوادر د لارې اړیکې نورې هم پراخه کیدلی شي. دا به د هوښیارتوب خبره نه وي چې د خپل ګاونډي په ځای به موږ یو درېمګړي هیواد ته لومړیتوب ورکوو. په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژنې په لړ کې او د ایران د ځمکې نه په پاکستان کې د هغه د داخلېدلو د پوښتنې په ځواب کې د ایران سفیر څه په دا ډول ځواب ورکوي:
This burned body belongs to Mullah Akhtar.
ما په دې خبره درې پوښتنې وکړې چې دا سوځېدلی وجود د چا دی او دا پاسپورت د چا دی او آیا دا پاسپورت اصل دی او کنه. نو پاسپورت اصل و او ولی محمد ته په دغه اصل پاسپورت په ویزې ورکولو کې څه غلطه خبره نه وه. نو چې پاسپورت اصل و او په هغه کې معلومات غلط و، نو دې کې زموږ د سفارتخانې څه غلطي نشته. د ایران سفیر زیاته کړه چې په ایران کې د 300 کلونو په حساب د ګیس ذخیره ده، کومه چې د نړۍ دویمه لوی ذخیره ده او د دې ذخیرې د بهرنی هیوادونو ته د اکسپورت کولو لپاره ایران پاکستان ګیس پایپ لاین یو مهمه پروژه ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پېښور له زندانه، مرکزی زندانه څخه مشال ریډیو ته د ترلاسه سوی یو سرکاري مکتوب تر مخه په دغه زندان کې د بندیانو شمیر زیات سوی او چارواکي وایي چې له صوبایي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې له دې زندانه لږ تر لږه 1500 بندیان د صوبې نورو زندانونو ته یوسي. د جیلخانه جاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ملک قاسم خټک مشال راډیو خبریال غلام غوث سره په مرکه کې ویلي چې صوبایي حکومت جیلونو ته سمه پاملرنه نه کوي.
ما د آی جی پرزیدنت سره خبرې کړې دي، نو موږ خپل ډېر افسوس تا ځکه چې یو طرف ته صبح په حالات جنگ کې دو او افغانی ریفیوجیز دبا دبا روان دي چې کومو دو جیلونو ته عمر هغه 14 فارن اکټ تخت راځي او چې هغه ډیپورت کیږي او بل طرف ته دي چې موږ سره جیلونو کې د پروتی ځای نشته ده.
نو ملک قاسم صاحب، تاسو د جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر یې، آیا دا خبره صحیح ده چې د پېښور د سنټرل جیل چارواکو د هوم ډپارټمنټ له چارواکو غوښتنه کړې ده په یو خط کې چې په دغه جیل کې د قیدیانو شمیره ډیره زیاته ده او د دغه جیل نه د قیدیان کم بل جیل ته واستولې شي؟
425 موږ سره ګونجایش ته او پرزنټ چې لاست نایټ وی کلوز مور دین 3000. نو دا صورتحال کې به تاسو څنګه زوی پیدا کړئ؟ دا په پېښور جیل کې دي. دا موږ د صوبې کې سنټرل جیل په آر ډیویژن کې ریکمینډ کړو. کرک د پوره موږ سنټرل جیل چې کومو فائنلی ډی پی کوم وزیر اعلی صاحب سمری اپروډ خو چې ته پرو کرک جیل نشته ورکه. نو دا خو دې موږ کوم په لور شو او تاسو څنګه زوی چې به دا صوبا په پروینشل فینانس کمیشن چلیږي موږ سره چې کومو ان اف سی وارد اوسه پوره چې کومو یعنی کوم صورتحال رسی دا نور مجھ ہائیڈل اور نیٹ کی کم سا رغلی دی آغا مرکزی حکومت نہ ورکے
نو په پیښور سنټرل جیل کې خو لکه ډاکټر شکیل اپریدی دی هلته او دغه شان نور هلته کې چې کوم ځینې مهم وسلوال دي هغه قیدیان هم دي او په دغه خط کې دا غوښتنه شوې ده چې د دغه جیل نه دي 1500 چې کوم قیدیان دي هغه دي د مردان جیل ته واستول شي. نو آیا داسې به تاسې کوئ او که څنګه؟
دا خو ناممکنه ده ځکه چې موږ دا کوشش کوو خو هاي اب چې کومه د موږ ته دا اجازت درکړي چې موږ قیدیان شفټ کړو او جیل چې دا افیشلی یا هینډ اینډ ټیکنګ نه ده شوه په هغې کې ابزرویشن دي. نو آی جی پریزن او هوم سیکرټي په هغې کې لګیا دي چې کله ټیک اور وشي هغې د پوره یعنی سیکورټي انتظام مکمل شي بیا به ممکنه شي چې موږ.
نو ملک قاسم صاحب تاسو د وزیر اعلی سمخ کې دا خبره نه وکړي یا چې د جیل خانجاتو کوم آی جی دی اوس په تاسو میټینګ کړی چې دغه بجټ کم دی نو اوس په ستاسو سلای عمل وی
موږ بقاعده وزیر اعلی ته چې کیمدو بار بار دا خبرې کړي خدي او کوو یې اوس به هم موږ چې کیمدو وزیر اعلی ته دا خبره وړاندې کوو چې بای موږ کوم بجټ تا دا ډیر کم ده او موږ ته د خاطر خوا بجټ کې اضافه وشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په مړو کې یو د زیدی پولیس سټیشن مشر او بل د نوشار کینټ پولیس تھانی مشر شامل دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
د سوابۍ ضلع د زیدی پولیس تھانی محرر عباس مشال لیړو ته وویل ڈز کون کی تختی دلی دی شکمن کسان یو سونی ولی شوی دی اوس هم لټونی عملیات شروع دی. بلخوا دا سوابه دا پولیس کنټرول روم یو اهلکار امجد علی مشال لیړو ته هم دا سوابه ادینه سیمه کې دا پولیس اهلکار سید الابرار چپنوخار کینټ تانه کې اډیشنل ایس ایچ او دا نامعلوم موټر سایکل سورو لخوا هم پرون پډزو کې د وژنې تصدیق وکړو. دوی ویل چې اډیشنل ایس ایچ او سید الابرار نوخار کې د ډیوټي ورستو خپل کور ته روان وو چې د سوابه ادینه سیمه کې نامعلوم موټر سایکل سورو پډزو اوجو چې ورسته نوخار پولیس لین کې جنازه ادا کړې شو. هغه موټر سایکل سوارو د پیښې ورستو هم تښتیدلې دي. 1300 کلونه چې د خیبر پښتونخوا بیرابیلو خارونو کې د هدفي وجرو مخ په زیاتېدو پیښو په حقلم چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت ویان مشتاق غنی سره د تماس نیول هڅه وکړه نو هغوی وویل چې د پاټې په غونډو کې مصروف وي او خبرې اترې نشو کولې. د پامول د چد پیخور په شمول د خیبر پښتونخوا بیرابیل خارونو کې د پولیس اهلکارانو علاوه د تاجرانو او مذهبي ډلو مشرانو هدفي وجنو پیخو کې زیاتواله راغله دي او د خیبر پښتونخوا پولیس هم دا مني چې یو خوا کو په بمی چودنو کې کمی راغله دي نو په هدفي وجنو کې زیاتواله راغله دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیخور.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو پاکستانی وګړو د خیر شګړي او د انساني وسایلو د ترقی وزیر دا مهال سعودي عربستان ته په سفر تللی. د نوموړي د سفر هدف دا دی چې هلته له ځایي چارواکو سره د پاکستانی مزدورانو پر مسایلو خبرې وکړي. دا لغه وروسته ده چې پاکستانی مزدوران لا هم شکایت کوي چې په سعودي عربستان کې دوی مزدوري کوي خو د مزدوري اجرت نه ورته ورکول کیږي. نور حال ربی اکرم خان راکوي.
په بهر ملکونو کې د پاکستانی ولس او د انساني وسایلو لپاره د ترکیه وفاقي وزیر پیر سید صدرالدین شاراشتی د وزیر اعظم نواز شریف په هدایت د سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په دې دوره کې به وفاقي وزیر د سعودي عرب اړوند د وزیرانو گورنرانو او نور اعلی چارواکو سره د پاکستانی کارکوونکو په مسلو خبرې کوي او د هوارولو کوشش وکوي. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې شاخوا 8.5 پاکستانیان چې سات ټریډینګ اینڈ کنټریکټینګ کمپنی الخبار او سعودي اوګیر کمپنی کې کار کوي خپل تنخواه او واجبات تر لاسه کول غواړي. خارجه وزارت دا هم ویلي وو چې سعودي عرب حکومت ورته باور ورکړی دی چې د مزدورانو مسلې به هواري کړی شي. خو بلخوا د سعودي عرب په نجران او د مام سیمه کې مزدوران وایي چې د پاکستان حکومت چارواکي راشي او معلومات تر لاسه کړي خو وروسته بیا سمخې ته نه راځي. د نجران په یونیورسټي کې د بډاګرام یو کارکوونکي حیات الله چې ټیکنیشین دی وایي چې د 13 میاشتو نه تنخواه نه ده ترلاسه کړې او خوراک څښاک لپاره د ملګرو نه قرضې اخلي. د ده په وینا نه پوهېږي چې سعودي عرب ته د راتلو لپاره کم کرسی اخستے وہ اغا بسنگ پورا کبھی
تقریباً 70 کسان دی او د وستر خاګانی 200 روپے ملاوی گی مګ د خپل ډیر خراب کمپنی دا او مګ د بس د پاکستان کې ډیر پیسې لګولې دي اوس مجبورې دی واجه واپس هم لې شو لګال ته قرضه اخستې دا نو خلق هم هلته پاکستان کې تنګول کې پیسې رانه واپس غواړي زموږ هم خرڅې کړې دي خپل چې کوم هلته کاروبار ختم کړی بس راغلي سعودي عرب ته او دلته کې دا کمپنو کې راته دغه مسله ده.
یو مزدور صدام حسین وایي چې د پاکستان حکومت دې ورله مسلې هوارې کړي. د روزګار په سلسله کې د پاکستانی مزدورانو د ټولو غټ شمیر په سعودي عرب کې دی چې شاخوا شمیر یې شپږ ویشت لکه جوړیږي. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې د مزدورانو مسلو هواري لپاره د ریاض په سفارتخانه کې د شکایت یو سیل هم جوړ کړی شوی دی چېرته چې مزدوران خپل شکایتونه درج کولی شي.
مشال ریډیو ته غوږ یست په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سویل عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د ترګری د مخنیوي لپاره د جوړ شوي قومي اکشن پلان باندې د موثره توګه د عمل کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې مشر به د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشر ناصر خان جنجو کوي. دا فیصله د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو غونډه کې شوې چې پکې اعلی حکومتي او پوځي چارواکو ګډون کړی و. پاکستان ویلي د هندي وزیر اعظم له لوري د بلوچستان په اړه ورکړل شوی بیان دا ثابتوي چې د دې صوبې د حالات په خرابولو کې د هندوستان لاس دی. د دوشنبه پر ورځ د هند خپلواکۍ ورځ پر موقع د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي و چې د ترګری په ضد جاغو چوډو چتولو باندې د کشمیر بلوچستان او ګلګت بلوچستان د خلکو مننه کوي. د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د پولیسو دوه افسران وژل شوي. د زیدي پولیسو چارواکي عباس خان نن مشر ډو ته وویل چې پرون د اس ایچ او او اظهر خان په مشرۍ کې یو مفرور کس په کورچاپه واسوه چې په ډزو کې اظهر خان ووژل سوم. پرون د صوابۍ په دیمه سیمه کې په یو بله پیښه کې د پولیسو چارواکي امجد علي پونه په نو موټرسایکل پر وسلوالو سید علي ابرار چې د نوشار پولیس تاڼي اډیشنل اس ایچ او په ډزو وژل دي. د پاکستان فوج وایي د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج عامه اړیکو څانګې ایس پی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیاتو مقصد پر ډیورنډ کرښې د وسلوالو تګ راتګ مخنیوی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال ویلي ترګری د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی او پر ضد ګډه او صادقانه مبارزه پکار ده. ښاغلی زاخلوال چې پرون کوټه بورستي ځانګړي کې وجسو وکیلانو فاتحه له ورغلي او دا خبرې له مشاله ډو سره وکړه. په بار ملکونو کې د پاکستاني وګړو د معاملو او انساني وسایلو د ود لپاره د پاکستان وفاقي وزیر پرون په پنځه ورځني دوره سعودي عرب ته رسیدلی او هلته به پاکستاني مزدورانو ته د پیښ مسلو ورولو کوشش کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د هیواد په غرب کې د سنی وسلوالو په نوم درې کسان وژلې دي او د روس سرکاري رسنۍ وایي روسي پوځ په لومړي ځل د ایران له خاورې جنگي الوتکې الوزولې او په شام کې بریدونه کړي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدئ چې عبدالحی کاکړ وړاندې کا اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د خبرونه د مشال رادیو د خبريال خالد خان د نوي چاپ شوی کتاب ګندهارا سرنګوالي ته ځانګړې شوې ده. خو سو راپورونه او سو شعرونه هم په ترس کې اوریدل شي. د پښتونخوا د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څانګې په پیښور کې د عصري تقاضو او د ادب د کردار په عنوان یو غونډه وکړه. دا غونډه چې په تاریخي سیټي هاوس کې جوړه شوې وه ورکې د پښتو، هندکو او انګریزي ژبو لیکوالو خبرې وکړې او په اوسنیو حالاتو کې د ادب او ادیبانو په کردار یې رڼا واچوله. د مشال رادیو خبریال شبیر جان د غونډې ته ورغلی او نور حال د غوی په ریپورت کې اورو.
دا پښتونخوا د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څنګ دغه پروګرام تابع کړو چې پکې په پښتونخوا کې په موجوده سماجی حالاتو کې د ادب په کردار باندې راغلي لیکوالانو او شاعرانو خبرې اترې وکړي. دغه پروګرام مشر کوونکی د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څنګ اکبر هوتی مشال لیړو ته د دې د مقصد په حق لویل
زمون ادب او وسري تقاضې یا په سماجی جون کې د ادب کردار دا زمون بنیادی مقصد چې په دې باندې مونږه د پیښور سره تړلې شاعران ادیبان دي سینیئر دي اغي مونږ روغ وړو پدې باندې دغې نقطې نظر واخلو چې په اوس وخت کې کم قسمه ادب پکار دی د اثر د تقاضو سره کم قسمه ادب تخلیق کول پکار دی مونږ سره په ادب کې تخلیقي ادب دی تحقیقي ادب دی او تنقیدي ادب دی اغه د کم داسې مضبوط او بنیادونه ورکول پکار دی چې د بین الاقوامي ادب مقابلو کې او مونږ هغه په خپل سماجی ژوند کې پکار راولو زمونږ سماج مضبوط کی زمونږ اقتصاد مضبوط کی.
په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي پروفیسر اظهار الله اظهار چې شاعر او لیکوال دی وایي چې شاعر ادیب او تخلیق کار د هر معاشره سترګوی نو باید ځان د خپل ټولنې د هر سنه خبر وساتي او د لیک لست او د هنرونو په ذریعه دغه حالاتو په خکولو کې خپل کردار ولوبوي.
تخلیق کار چې د تاریخ نه خبري د خپل جغرافي نه خبري د خپل ماحول نه خبري د خپل کلچر نه خبري د خپل دروغ نه خبري د رښتیاو نه خبري د خپل نوې نسل د غوښتنو نه خبري د قوم ټول مسلې وته چلو معلومي وي چې ځان خبر کې د اغنا او د اغې چنو علمي نفسیاتی او جمالیاتی حالاتو کې او چې کړه دا کارونه نکېږي نو مونږه دا ویل شو چې زمونږه ادب چې کم دی نو دا د اثر یا د وخت د غوښتنو سره په لار باندې روان شو.
د دغه پروګرام تابع کوونکو وینا وه چې خیبر پښتونخوا کې ټول شپږ در ژبه ویل کېږي او د دوی دغه څنګه به د دغه ټولو ژبو د پرمختګ او حفاظت لپاره خپلې هلې ځلې په هرې وزله کې جاری ساتي.
په سواد کې د خویندو کور په نوم یوې ټولنې او د ډنمارک حکومت د کلتور د ودې د ادارې په شریکه هڅه یو نندارتون جوړ شو چې پکې د سواد د میرمنو په لاس جوړ شوی توکي نندارې ته وړاندې شول. د سواد میرمنې وایي دوی لاسي صنایعو ته زیاته پاملرنه کوي او خلک هم د میرمنو په لاس جوړ شوي صادرونه جامې او نور توکي خوښوي. د سواد نه د مشال خبریال نیاز احمد خان په دې راپور کې نور حال راکوي.
سواد سیدو شریف کې د ډنمارک حکومت په مرسته د پیښور یوې غیر دولتي ټولنې خویندو کور تر سولې لاندې د سواد او بیا د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو څخه د مقامي ټولنو او شخصي ادارو لګېدلي نندارتون کې یو شمېر سټالونه لګېدلي چې پکې په لاسونو جوړ کړی شوي شالونه د کور د استعمال لوښي او د ډیکوریشن شیان ایښودی شوي. سټال لګونکي وایي چې داسې هلو ځلو سره د دوی مصنوعاتو ته وده میلاویږي. په دا اړه سنګوټې څخه راغلی عام نه وایي
جی زموږ سره سلامپور شال سواتی کړای پښوی دا پړونه د پټه د سواتی کړای پښوی دا او کمیشن دی سواتی کړای پښوی جی او دا زموږ سره سنټر کې کسان دي موږ له پری ټریننګ ورکو هغه له ټریننګ پری ورکو بیا مطلب موږ له خپل تار کپڑا لو هغه له مزدوري ورکو او دا سامان هغه موږ تیار جی.
ډاکټر بخناس چې د قمبر اوسیدونکو دا وایي چې کلی کې می په لاسو جوړ کړی شوی شیانو سنټر دی او ورسره مقامی خزو ته روزګار ورکول او روزنه هم ورکوم.
یو وخت چې په لاس کار چې بکېدو نو بیا یو فیشن د سیرالو چې دا هغه فیشن لاړو او بیا ټیپ کول او دا شروع شو دا فیشن جوړ شو. دغه شان وس چې کم روټین شروع شوی نو د لاس کار لا دا غي خپل یو اهمیت دی د زمانه قدیم نه او زما خیال لري د په اهمیت کې سکمی نه راځي بلکې دا نور لکه یو زور نیسی او پرې کې وخت په وخت
نندارتون ته راغلی د نوخار سره تعلق لرونکي عروج بابر وای چې د لاسو جوړ کړی شوی شیان مونږ ډیر خوښو.
یو خو هغه ماډرن سیزونه چې کم په ماشين جوړ کی هغه بنده دونه لکه ویلیو نه ورکي چې بنده چې سونه لاس سره جوړ کی او مهنت مرمانه ولګي او ډیر جنہ کوي وی چې کم غریبانان وی او هغه په خپل مهنت ولګي.
په دغه موقع پاکستان کې د ډنمارک حکومت میشن استاد دی جیکب روګلند ویل چې دوی د دغه هلو زلو ستاینه کوي. دا ډیر خدي او ډیر خبر دوندې دا سه هلې زلې د سواد لپاره او په کور کې د نن خلکو لپاره یو بدوندې او د ترقې لار ده. کچره زړه نمونه په نوي شکل کې مخې تراشي نو دا به د دنیا سترګې وګړوي او نوي شیان به مارکیټ تراشي او دغه به د پاکستان لپاره خوي. د خویندو کور ټولنې اف آر بنو سانګې مشره یاسمین اختر د نندارتون په اړه وایي
دا
دا سی ایگزیبیشن ډیره زیاته فائدہ زکه لري. یو خو خلکو ته یو بل کلچر معلوم شي چې ال تاسو روان دي څنګه, مطلب څنګه کلچر دی. بل خبره دا چې ایگزیبیشن کې مونږ خپل سیزونه هم پروموټ کو, او بل دا چې هغه کې سیل وشي نو سیل په حواله سره هم څه انکم وشي.
ورسته نندارتون کې غوړه او پزړه پورې ستارونه لګونکو خزو ته تعریفي اسناد او انعامونه هم ورکړل شول.
اوریدونکو وروسته درته د ګندهارا کتاب د لیکوال او د مشال د خبریال خالد خان سره مرکه دراورو. خو اول سو شعرونه په سر کې درته زه خپل یو نظم وړاندې کوم چې ګلالې لاس په قسم را سره کېږد نومېږي. ستخ ګلا به مې هم وای اوس نظر کې, خاپیرای د باغیرم بدرې جماله, لکه دوا بلبلې غبرګي په بام ناشته, خوخیدل میستا دوسترګي ملاله. دا منم چې ستا ځواني د بوډۍ ټالو, دا منم چې د خکولا یو قیامتو, بل هوس نوم کوګې د جمال ووم, کنا ډېرو پیغلو کړه را تساتو. ما ځواني لکه د پیغلو وساتلې, که هر سو مزړه غختل بغاوتونه, سورزا د خار لخکلو ته پوسوکړه, هغه ما چې اخیستی ازارونه. چې قدم به مې د کلي په مالتو, لوپټې به نسیدلې په بامونو, ډېرو زلفې غوړولې په دې موخه چې ما وتړي په خکلو زنځیرونو. ویریدلی غرسنه معصوم استرگی, بل پا مختی ده حیا وار رنگونا, ده هغو چی تا تا در نگده کم, ده هغو چی اوزای مشول روحونا. گلالی چی گلابی جامو که راغلی, ما نهیر ده کرل ده سرو میو خومونا, تا چی زای ده زده پا کور که را لراک, در نظار شا ده دیزمکی طول خارونا. موک چه بیلو سر دوو تا تیاد شی, دا مکارا دنیا گی و سمر غلی, اوس چه یو شو دیر استرگی را پسی دی, دیر خلی دیر خبر اکڑی ناولی, اوازی تر دروازی را رسیدلی, دیرو موک پسی خوڑلی قسمونا, کمو خپل کمو پردی دی را پسی دی, تا سوایی چه با مات مکڑی هدونا. نو گلالی لاس په قسم را سره کېږدا, په همدې لاره قدم را سره کېږدا, د ژوندون او د مرګي په هره پوله تر نظر پلونه دې سم را سره کېږدا. چشمان مساخیل ځوان شاعر دی او دلته په جرمنی کې استوګنه لري. د چشمان شاعري لکه د پشان تاند او روانه ده. د مشال همکار منور شاه درته د غوي یو غزل په خپل غږ کې وړاندې کوي.
پنوم ژوند دی, پنوم سا اخلي, بیا هم د ژوند په بیاتا اخلي, خدایا د زړه زور یې اوبه اوبه کړې, د پښتنو نه چرنا اخلي. پس گنامه هر اورز وجنی, پس گنامه هر اورز وجنی, پس گنامه پ بیا بیا اخلی. راته دغه سوی مزه ورتا, پی خور خلکو نا خنده اخلی. لاس چا پی رکړو دایوی چشمانا, لاس چا پی رکړو دایوی چشمانا, تا به لاسنګ سوک لما اخلی. پنوم ژوند دی, پنوم سا اخلی, بیا هم د ژوند په بیاتا اخلي.
سلمى شاهین په معاصر پښتو ادب کې یو معتبر نامه ده. نوموړي د نظم لیکلو کې خاص مهارت لري, خو د غزل څنګه کې هم کار کړی دی. د مشال همکار شاهین بنیرې درته د اغلی سلمى شاهین یو غزل په خپل غږ کې وړاندې کوي.
ستاک د حسن آئینه بدل شوی ندی، زما د مینې افسانه بدل شوی ندی. بیا می دسترگو پا ولخه که زل رانیسی وجنی، لای د ظلم طریقه بدل شوی ندی. رازی د جالو پسر اپلقیگی اغرزیگی، د تندرونو اندازه بدل شوی ندی. استاد د ظلم لاس آزاد وی جبر قهر کوا، زما سنگین حوصله بدل شوی ندی. او ته د وختونو رڼا مې یادوه مه مې سېزا، ته د وختونو رڼا مې یادوه مه مې سېزا، زمونږ د کلي تورې شپې بدلې شوي نه دي. د هجر شپې ستا د زخمونو او یادونو نزار، د هجر شپې ستا د زخمونو او یادونو نزار، د تړ موخ کو نظرانه بدل شوی نه دی. زده دیدن ته د جون شمه لا لیواله یما، لا می د جون تور تیره بدل شوی نه دی. شاهین نظر هم غواړي ګلا دغه سترګې د باز، شاهین نظر هم غواړي ګلا دغه سترګې د باز، لا مې غوښتنې تقاضې بدل شوي نه دي.
د مشال رډیوي مجله اورئ. کندهارا د پښتونخوا د لرغونو ځایونو په اړه یو تازه چاپ شوی کتاب دی. د کتاب لیکوال خالد خان دی چې د مشال رډیو سره کار کوي. نوموړي د مشال لپاره د تاریخ پاڼه په نوم خپرونه وړاندې کوله چې د هماغو پروګرامونو پر استنادې د کندهارا کتاب لیکل دی. د خالد خان سره مې دغه په کتاب خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې اخبار ته لیکل کول، رادیو ته رپورټونه جوړول د دوی پخوانی دندې دي، خو د کتاب لیکلو تجربه یې نوې ده. نو دا تجربه څنګه وه؟ هغه راته وویل
بالکل کتاب زو خو وایم چې چا کتاب لیکلی دی یا د کتاب سختن دي کم خلک، نو هغه ډېر زیات بختور دي. کتاب یو داسې شی دی چې دا د علم او د دغه د پوهې یو لوی ثبوت دی، او خدای پاک زه د دې جوګه کوم چې ما د خیبر پښتونخوا او بیا د قبایلي سیمو پاک لا کوم چې لرغونی او تاریخی آثار دی، په دغه باندې زما کتاب رالو د ګندارې په نوم چې د پښتونخوا د لرغونو آثارو ننداره هم ده. او دا کتاب څنګه چې تاسو خبر وکړه چې خبریال ما د مشال ریډیو لپاره مې د تاریخ پاڼه پروګرام کوله، د دې نه مخکې زه په انګریزي ورځپاڼه کې هم په انګریزي کې رپورټونه کوم، نو هغه خو ډېر یو لږ ټیم د پاره یې، خو د کتاب لیکل بیا داسې چې دا یو ډېر بندبند ذمہواري راشي. او دغه د تاریخ پاڼه پروګرام چې ما کوله، نو هغه وخت نه ما دا سوچو چې دا کوم ځایونو باندې زه پروګرام کوم، نو د دې د کتاب ډېر یو ډېر لوی ضرورت ځکه دی چې ما ته داسې هیڅ یو کتاب نه ملاوځو چې د هغې نه ما څه حوالې راغستې وي، د هغې پاکلم هغه ما لوستې وي او ما ته دغه معلومات راغلل. نو دا زه وایم چې دا کتاب په پښتو کې لومړی کتاب وي چې په ګندارا کې یا په موجوده پښتونخوا کې چې کوم تاریخي او لرغونی آثار دي یا د هغې اثرات دي دلته په دې سیمه باندې، نو په هغې باندې دا د پښتو لومړنی کتاب دی. او بختور یم او ویاړ پې کوم چې کتاب میرالو، خو کتاب ډېر زیات بدل وی، د کتاب لیکل لکه یو رپورٹ جوړول خو ټیک ته هغه په ټیم سره جوړ شي آسان خو کتاب بیا داسې چې دا د ټول عمر د پاره نو بندر ډیر زیات پی خواري کوي بیا تاریخ لیکل او داغه حوالی لیکل دا یو ډیر زیات ډیر د ذمہواری کار زکه چې تا نه دغه غلطیونه شي چې را ته یو تاریخي زبان خبره کې یا لیکه چې ته بالکل پوره پوره او صحیح معلومات ورکې او ریدونکو ته او لستونکو ته. جی
د تاریخ پانا خبرونه کې تاسو د پښتنو د لرغونو آثارو راډیوي ننداره وړاندې کړې و په گندهارا شکل کې چې په کتابي بڼه دغه کتاب چاپ شو نو خلکو په لیکلي بڼه دغه ارساغوي ته رسیږي. څه فکر کوئ کومه لاره ډیره مؤثره واغه د ریډیو لاره که دغه د کتاب لاره؟ ولس به څه وایي په دې اړه او نقادانو څه ویلي اوس د کتاب مخکتنه مو شوه پېښور کې؟
او بالکل د کتاب مخکتنه خو لکه غبل شوی ده خو چې دا دو ورځې کم دل باندې د خلکو رائے راځي یا په هغه غونډه کې هغه د سوره کې چې کوم پوهانو کم علم پوه خلکو د هغې خبرې او بیا د هغې نه پس په کتاب چې کوم دغه را روان دي نو دا خو یو ډېر دغه دی. خو زه به وایم چې دغه پروګرام مونږه د تاریخ پاڼه د ریډیو دپاره کړو نو د هغې ډېر زیات ارزښت و د هغې ډېر زیات اثر به زه کوم چې هغې کې دا کتاب خدا دی چې دا ما هغه خلکو سره خبرې کړې دي لکه د خیبر په دره باندې که ما پروګرام کړی دی یا ما لیکل کړی دی نو هغه ما هغه کس سره کړی دی چې په هغې باندې د پی ایچ ڈی څېړنې کړې دي هغه د پېښور پوهنتون ډاکټر جاوید اقبال خبره کوم نو د هغه خبرو کې هغه ډېر لوی اثر وي چې هغه په هغه خپلو خبرو کې هغه اوي او بیا په لیکلو کې هغه هم اثر نه وي. خو که زه دا وایم چې کومې خبرې د هوا په چپو لاړه شي نو هغه خو تېرې شي خو کومې خبرې چې ولیکلې شي او هغه بیا په کتابي شکل کې لکه څنګه چې مونږ په ګندارک کې کتاب کې دغه راوستې نو دا ډېر زیات قیمتي ځکه شوې دغه خبرې لکه وینو زه وایم چې د اورېدلو او د هوا په چپو باندې هم یو ډېر زیات اثر لري خو چې کوم خبرې په کتابي شکل کې راشي او هغه بیا په کتابتونونو کې کېښودل شي کتاب یا خلک په پیسې ورکوي او هغه په حواله ورکوي نو دا یو د حوالی کتاب هم دی په دې کې.
خالد خان اوس خو درته په لرغونو آثارو د کار کولو تجربه وشوه تاسو هم راډیوي لړۍ وچلوله او دا د هغه مو بیا وروسته د کتاب په بڼه ولس ته وړاندې کړه نو په دې لاره کې نور مزل کولو ته مو زړه کیږي او سله لرئ چې دا لړۍ په مخ کې ویسئ که یو بله پروژه داسې مخې ته راځي نو کار کول پې غواړئ؟
جی بالکل ډیر زیات لکه زه خو اوسلم خلکو راکا زه دا غنم چې په دې کتاب کې یا دغه پروګرام کې مونږ داسې ځایونه پاتې شوی دي لکه زه به د بونیر د رانیګټ خبر وکم یا به د علم د غرد پاسه چې د رامچندر تخت کم د هندو شاهي یو زوړ آثار یا لرغونی آثار دي هغه مونږ په دې کتاب کې نوې شامل کړي دغه سې د چترال والے سره ډیر زیات تاریخی زیونه دی او بیا په هزاره کې بیا په ګومل واده کې لکه په ګومل واده کې خو مونږ د دې خبرې په دې کتاب کې ذکر کړی دی د بنو آکرا هم په کې یاد کړی دی خو زوی ما داسې مکمات ملو شو نو په دغه باندې د نور کار هم ضرورت دی که دا کتاب دویم ایډیشن راځي نو په کار ده چې هغه زیونه چې په دې کې نه دي شامل شوي په دې وشي او بیا زما دا دغه دی چې یاره د خیبر پښتونخوا یا د پښتونخوا سیمه چې دا هغه قبایلي سیمه دي نو په پښتونخوا خو صوبې خو هر چا کار کړی دی خو په قبایلي سیمو کې چې کوم ځایونه دي د بده مرغه نه خو مونږ رسېدلي او نه دغه کارپوهان ته رسېدلي دي نه څېړنکار رسېدلي دي لکه زه به ووایم چې په وزیرستان کې د کار ضرورت دی په کورمه کې په باجوړ کې په ممندو کې کارپوهان دغه وایي چې دغه سیمې لکه ډېر زیات یو زوړ تاریخ لري او لرغونی آثار او خزانه ده دغلته خو د بده مرغه دغلته نه دي رسېدلي نو زما خپل دا خیال دی که ما پې وکړو که نور ملګري داسې کوي چې په قبایلي سیمو کې کوم دغه د پخواني وخت کوم ځایونه دي کوم آثار دي چې په هغې کار وشي او نه صرف د ریډیو دپاره د ژورنالیزم دپاره کار وشي چې بلکې په هغې باندې یو کتاب هم ولیکل شي.
خالد خان په ریډیو کې خو چې د خبرونه کېده ویډیا خلکو ته ورسېده، اوس یې کتاب چاپ شو، نو د دې د ویش څه انتظام دی؟ یو کس که مینوال د دې کتاب ترلاسه کول غواړي او همدا شی به زمونږ غږ اوري، نو څنګه دا کتاب ترلاسه کولی شي؟ په پیسو به یې اخلي، ویډیا به ورسیږي، او څنګه به ترلاسه کوي؟
دا چونکه مشال ریډیو دا خپل دا چاپ کړی دی او په دې باندې ټول خرچه چې دا مشال ریډیو دا کړی، نو دا د دې دغه پالیسی دا زموږ دغه منصوبندي ده چې دا به پوهنتونونو ته ورکوو، کتابتونونو ته به ورکوو، هغه ټولنو ته به ورکوو چې هغه د پښتو ژبې لپاره کار کوي. اسانه دغه چې دی هغه خو یا په پېښور کې د مشال ریډیو یا په اسلام آباد کې، یا چې کوم ځای د مشال ریډیو کارکوونکي وي، خبریالان وي، که هغه په وزیرستان کې وي، که په مومندو کې وي، که په کراچۍ کې وي، چې هغې سره تماس لري، نو د دې کتاب دغه به کېږي. بل تیر د دې نه مخکې مشال ریډیو کتاب چاپ کړو د اتلانو په نوم، نو په هغه کې بیا مونږه سل کتابونه اکمل لیوانی چې خلق وته د کتابونو بنجاری وو هغه ته مونږه تحفه ډالې کړو، او هغه بیا لکه داغه ډیر غریب کس ته هغه دغه کتابونه ځان له بیا په بیا خرڅول، نو زمونږه اومده اراده ده چې اکمل لیوانی ته به هم داسې کتابونه ډالې کړو چې نه صرف داغه مالی حالت په خوشي، بلکې هغه یو پیژندل کس ته غزه په ځای ګرځي، نو داغه په داغه بمدا کیږي. خدا سي مونږه چاته دا نه وو چې یاره دا مارکیټ کې په بیا والی، لکه په بیا کتاب نه دی، او دا به په افغانستان کې ملاویږي، په افغانستان کې جلال آباد کې، په کابل کې، په خوست کې، او بیا په پاکستان کې چې په کم ځای کې دا مشال ریډیو خبریال یا همکار وي، نو دا غي سره تماس نیولو پس په مونږ به لکه دا انفرادي تورنه چې څوک یو تنظیم لري، یو ټولنه لري، یو اداره لري، لکه پوهنتون وي، کالج وي، سکول وي، یا کتابتون وي، نو هغې ته به دا کتاب مونږ ورکوو. ځکه چې ما ته پرون اندازه چې د کراچۍ نه یو کس را لېږلو، هغه ته ټلیفون کړو، هغه بیا ډیر زیات کړېدلو، هغه وی ما ته وی چې زه یونیورسټي بک ایجنسی ته راړم، هغه بیا پښتو اکیډمۍ ته ولېږم، د پښتو اکیډمۍ والا بیا ریډیو پاکستان ته کړ، نو هلته نه بیا ما سره رابطه کړې، نو کتاب چې دی د ما ته اندازه شوه چې د دې ضرورت دی، او دا خلک غواړي چې ایته ملو شي. خو بیا وته وایم چې دا په مارکیټ کې نه ملاویږي، په دوکانونو کې نه ملاویږي، دا به مونږه ویډیا ورکو هغه تنظیمونو ته، هغه ټولنو ته چې هغه د دې لپاره وجود لري، د دې هغه څه وجود وي او څه کار کوي په دغه سیمه کې. جی
خالد خان، ډیره زیاته مننه په دې هیله چې بیا داسې یو بله کامیابه لړۍ لکه تاسو چې د پښتونخوا د لرغونو آثارو ننداره د تاریخ په پاڼه خپرونه کې وړاندې کړه، همداسې یو بله لړۍ جاری کړي، اوس پر مخې ویسي، او هغه بیا په کتابي بڼه لوستونکو ته ورسیږي. استاد، الله کامیابی او د الله بریا په هیله.
یو جان مننه، ډیره مهرباني ستاسو.
تا خالد خان مرکم په مشال رډیوی مجله کې اوریده. له همدې سره خپل قربا نجیب امیر ته اجازه ورکړي، په لوی خدای مو سپارم. د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کیلو هرتز.
بیا کلا غیار اسما کلا بیا کلا غیار اسما کلا بغل کلا بخار اسما کلا بیا رسما تد بیگا وعد سوارا کوا تد بیگا زب دخوخ با انتظار و سما کلب گل کلب خار و سما کلب یار کلب یار و سما چی دے بنو دستن خوی کولو چی دے بنو اس با دستا دنظر تارو سما کلب گل کلب خارو سما کلب یار کلب یارو سما اشنا چراشی خطا وارشی زمان اشنا چراشی حمزہ ترسو خطا وارو زمان کلب گل کلب خارو زمان